Radio.
Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 2. د نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
دغه سبب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایه، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولۍ او بهرنیو کارکونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هین چې د تیر کال د اگست له 15 وروسته د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو، تیر میاشت خپل ځینې ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2.5 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړ سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شاید د سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګند کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبري مجله کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشره وایي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو ساحه تعمیر کړې ده.
یو امریکایي چارواکي تور لګولې چې طالبانو له هغو ژمنو سرغړونه کړې چې دوی د مذاکرو پر مهال کړې وي.
We were going to hold them to their word and they've broken their
موش له دوی سره د دوی په ژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنه ماتې کړې دي، هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي.
په بل راپور کې ملګري ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. بلخوا طالبان وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په حق له مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو.
د ملګري ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمال کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د شپږ لکه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
دا خبري مجله تر اونیو د جوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وای هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا گاسمن وای چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راس معلومات او اسناد نه دی وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې دوی د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز دی درلودې د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، دوی باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم دوی د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که سیاسي او که اقتصادي او که نظامي وو، تر ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده. او نن هم د نړۍ په بېلابېل سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د هغو پرېکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کور اف جسټس یا نړیوال عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چارې سي. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بیلابیل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپل قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله عارض کیږي یو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، پر چا چې د جنایت په اکلی اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب کړي. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې دی سکرتریت هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، د بیلابیلو هیوادونو تر تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بسم دغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خود ساينسي پرمختګ په مرسته ځینی چاري اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولای شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي.
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته یو څوک دوه لارو قضیان ته لیږل یا ستولی شي، چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ستول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموماً دی په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې د ارزونې او د څېړنې وروسته که دې فکر وکړي چې دا د روم د سټیچیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، که چیرې قضیه د همغه جرمونو پر رڼا کې وي، د همغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرمالانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړي توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیې هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته یې وړاندې کړي، هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، د سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړي توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لیکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لیکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروایي د دې باعث سوی ده چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو جمونو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایډن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړ پوړي رئیس هم دی، دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړې وي. ښاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایډن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
we're going to hold them to their word and they've broken their
mushla dui sara da dui purjmano hisab kawo aw dui khpalish bani mati kredi haga kada shozo da haqno paadawi aw kapno ro masailo kiwi talibano bayanuna war kredi khudir kala la khpalo khabaro psha shidi
rab barshinski da sargandawani padasi hal ki kawi chi da walas mushal jo biden la kha la afghanistan sa khpa la gula da amrikai sarti ro da istalo kal pura shukhla ham pa afghanistan ke lashpagam tulgi sa khpurta da junu khunzi tadili aw khazi padi ro idaro ke la kar kawlo mana shibidi همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامی ماموریت سره همکاري کړې و او دا مهالیل ژوند لګو اخسر مخ دي. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
وی آر کنټینیوینګ ټو ایواکیویټ
مشتاخ افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي چې په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اگست کې پای ته ونه رسید.
ډیدنټ اند لاست اگست.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړ چې دوی طالبانو ته داروخانه کړی چې د نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندنې خبروي او که د مالی ملاتړ پاړوي طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوال ټولنې سره یې کړی دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ 500 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,60,000 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,50 اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 1,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبيعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لیرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خودکفاسي.
لدې جلا پرون پنځشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 15,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 3,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړېستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
په اصل کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا په طبي پیښو کې له ځانمنو افغانانو سره پر نړیوالو د مرستې ژغ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د هغه ستونزو لامل چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې د تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه دغه وزارت ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو په بلین لیک کې لیکل شوی و چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنۍ حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نوموړي دغه شان وویل د دوی حکومت نوی دی او نشي کولی لدی وروسته له طبي پیښو زیانمن شوي او سره مرستې وکړي.
زموږ حکومت نوی دی او په یو کال کې لا هغې کچې ته نه دی رسیدلی چې دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. لدی عمل نړیوال ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړوند برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلی متقی دغه شان له نړیوالو وغوښتل چې پردوی بندیزونه لري او کنګل شوې شتمنۍ یې ورخلاصې کړي. په دغه کانفرانس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبي پیښو له اړخه خونړۍ یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نور سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینې هم برابرې کړو.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سخت وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1000 زیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو له زبل شویو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیايي خدماتو او بود حفظلصحه کیټونو نور اړینو وسایلو مرسته کړې دي. سره لدی چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپل کړنې بریالي یادوي، خو یو شمېر له طبيبي خو ځانمن شویو به ازادي لريو ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د لوګر ولایت د تنو سیدونکو
د برخې برکل سره د لوګر ولایت نه کورونو د سلابو کې المنځ تللی دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیره بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي.
زموږه خدا دې ورستي سلابونو عمل د کورونو مجار شوی دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او دا متضررینو ته سربانه جوړ کی.
د طالبانو حکومت د بهرانیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22مې د اگست میاشتې تر 28مې پورې ورسته یو زلزله او سیلابونو 1500 کسان مړه کړي او له 5000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارز 13000 کورونه ویجاړ شوي دي. د غشان په ورسته یو طبي پیښو کې شاوخوا 15000 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرانیو چارو وزارت د دې ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارد ډالر اټکل کړی او راتلونکي کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې به له اجمل ان څخه وروچه د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبان لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیز د منځلو مراسمو ته اشاره کړې. چیرې چې یو محل د امریکایي ځواکونو لویا پوزي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبان لخوا د ترسره شوي نظامی پریډ اکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیسته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د رسپانې په وینا د چهارشنبې د ورځې په دې مراسمو کې د نظامی الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو له سپینو بیرغونو سره د زغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کیږي چې پر سری نظامی هلیکوپټر یې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللي د دې مراسمو په خښتې بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د دوو لسیزو د جګړې د پای په توګول مانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسېدل. د ورسپانې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړېدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لرې کړای شوی ولسمشر اشرف غني له هیواد ووت او طالبان بیا ځلي پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخا په مقایسه خوندي دي، خو په دې هیواد کې مدني ازادي او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکن همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتیدونکي اقتصادي بحران پکې میلیون نه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اند سټرایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د فرخونده کوشانی او زیبا ظاهری کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو غیر نظامی امریکایان او افغان متحدان له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورسپانه وایي فرخونده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي.
وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیری په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایان وژلي وو.
اوسم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6 لک متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسي عملي کولای.
په اوسني حالاتو کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولای، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار اوسیدونکو چې وچکالی ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې اوس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه د ایلمن ولایت څخه دا پیغام ته استفسارونه زموږ وروره د تک زیاده د عوامو د ایلمن ولایت کې زکه وروره یو دولتین زکه د موږ د لاس کال کې زړه باندې کړی ده. نو د ته په اړه یو څه ټولو نړیوال شاروالۍ بیا راته نړۍ یا جبلو باندې دغه چې شخصي سړی کلاته ودی چې د ما دا دیوالې وخوالې ودلته زور دیوال دي شهیدان را ایستلي دي. نو دا سړی ورځ ما څخه په شهیدانو باندې نامزد ګټي اسناد پراته دي. دغه سړی چې دغه څنګه کوم ځین نړیوالې دغه دغه سړی شاخه اسناد را کړی دي، شان را کړی دی، دیو یې اسناد په انتظار نسته. دغه د یلمن په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نسته چې چا پیسې وایسته درلوده. دغه کار کې چې ماته موږ ته د تیر جمهوریت کسانو په سترګې کتل کېږي زموږ غږ نه اوري. د تجار ورځ مې ورور باندې کوي او دې حکومندانۍ ته ځای دا څه عدالت دې د یلمن د کاجي پښتنه وکړه. دغه شیخ حیبت الله خان تر غوږو پر خدای زموږ خبره ورسوي او ویل کوچ په بار بار یو موږ دغه پیغام نشر کې چې د مشران ته خبر سي وروره په قضا باندې وروره په دلایل باندې مې ملامت کړی دي. دا نه مې او زه وراته مې کړی چې دا یو وباسي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم څنګه کوم مصرف کړی دی. یو لار نه سره وړي نه درته چې مصرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دا کنه چې زه د سره هو ته مخ ما هر څه بالا بایل نه بار دا وته معنا لري. وروره دا غزما پیغام در د مشران ورسوي دا سره کوم حال دي. تا عدالت عدالت دار کوم په واسطه او په پیسې چاڅاو وتنو د دغه کار مخکې کیږي. موږ به د تیرو ځلو دغه څه خلا رقم ستړي وره دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د طالبان مشران صدا هله لرو چې د میوان د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هیڅ کومه کومرستې نشته. دا شل کاله سړیا یو ځغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس سیاشا زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خصوص ریس مرخه ورسره نه خبرې کوم. زه د ریډیو کارکون ته دا وایم چې تنهي ورسولي په وزنتون بدله شوې ده. د سواد او وحشي کوچای د تنهي ورسول دی د خلکو نه پوزور مکرر کړي چې نه ورکوي وزن یې ورځ په دوه درې جنازې د تنهي ورسول نه ستل کیږي. د خدای لپاره ووټی راځه مسلمانان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.